داریم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سلام.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستړی مشه در نو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په واورې د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خوا د ملکي مرشوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي راسره واورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکی وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وژغور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغام کې پنځه دېرش وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي همداراز ویل په ارغنداب کې هم پنځه دېرش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اووه پوستې له مقاومته پرته دوی ته ورپریښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر پنځه ویشت زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوب له اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري د عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې دي او یا کب نشینۍ پکښې شوي دي هغه بېرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراست په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلوده شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له څلوېښتو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادري په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په قول ویلي پېښه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوې اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیشه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر پنځه څلوېښت زرو ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا او تر اته سوه زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکوي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وسلوالو د سه شنبې په ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یوه کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړه او د هغه له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فیلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یوه ډیر لرې هیواد کې یو امریکایي تبعه وژغوره. ده د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشارې ویلي دا هغه کار و چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یوه امریکایي له ژوند سره لوبی کولی. زمو ژغله ازادي رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوي. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د سر دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټول منصبدارانو له ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نم دفاع کړې ده.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د غنو شونځو د جوړیدو مخنی ولې
دغه پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر و په منځنۍ څپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشرو حملو بندول خپل لمړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده. لبلې خو ملګرو ملتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومي کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. د موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندیښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلې او کومه نتیجه نه لري. لبلی خو د امنۍ او زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوندي توپ د خلکو د کړاو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیر سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې څورې د مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې رواني مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي رادیو ته پرون ویل، تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله سته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي، د روان 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2012 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو 2 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دا غوښتنه واورېده چې لشکلو خواو څخه یې کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو 2 ورځو راهیسې د میوند او شړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهار صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 5 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابنده ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو 2 ورځو راهیسې د ارغنداب ترڅنګ د کندهار پر میوند، ژړۍ او کنجبایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 اتیا وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بېځای سو کورنیو شمېر د مال تر سلو اوښتی چې د سرپنا په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه سوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار ترڅنګ په اروزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیره بیا د دغه ولایت په ګیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره، د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي، نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
علاقه څنګه چې تاسو ته بهتره پته د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم، لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره ده. په همدارخه ان شاء الله منګه د دوی کومک همکاري او د اعلی جل عظمته کو یاري ان شاء الله کامیاب او موفق.
کندز د هیواد په شمال ختیځ ځون کې یو جنگ زپلای ولایت دی او هر ورځ د دولت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او د روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان یې نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 بابه د ښوونځیو ودانۍ او 18 بابه د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلي خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د ده په خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوې ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او اتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوي طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نما په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او معنادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د دوستو سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لیدلوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایداره سوله ټینګه شي. د ناټو د چارواکي ویلي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشې مو انتخاب کړي دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې پر اساس د بشري حقوقو 25 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په محل په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یو لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډېره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شامل وي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنۍ ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنۍ ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نوي نو نیمایي افغانستان په منځنۍ آسیا کې دی، نو پکار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت رسپند به اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحل او د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټر رو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي.
ما امروز مسلې بسیار مهمه را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانون ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاري تو او ان د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او تښتنې نه
درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې له ټاکل سویو دوو میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایطو ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغه ناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډوډه کړي. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوارد کړي.
نو موږ وایو ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه دې په جدي توګه ونیول شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپل سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزره د 15000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلوغزره لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته وویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیږد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په استلا باندې ځنګل هم دی، حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب د امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوي دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوی دی چې د آسترالیا په مشهور غوره لیګ بګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبی شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمد زی له سادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوت پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیگ باش سیالیو کې لوبیږي. نور احمد لکنډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نړیوالو سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیگ باش تاسو ګورئ د آی پی ایل نو وروسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې اخیستل کېدل او په دې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډېر غټ ارمان دی په ملي لوبډله کې لوبیدل، په شنه جرسۍ کې د افغانستان په نمایندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارډ ورک هم کوم.
لکنډوال وایي هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیګ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکال په دې لیګ کې د یادې لوبډلې سره لوبیږي. نور احمد لکنډوال په 2005 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیګ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایرکټر رئیس احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غور لیګ یعنی بګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکوي چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه ته رسیدلي دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمد زیوی افغان کرکټ بورډ دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خ خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډلې اجازه لري چې په هر لوبه کې درې بهرنی لوبغاړي ولوبوي، نو ځکه میلبورن لوبډلې درې بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډلې سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکال د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیگ باش لیگ د راتلونکي دسمبر میاشتې په درېمه نیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور رسیدلي پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. او سیال احمدی له غزنی لیکي د جګړې اساسي علت بې سوادي ده. طالبان باید مکتبونو جوړېدو ته پریږدي اجازه ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اورزګان د والی وایند وایي امنیتي ځواکونو د دیراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شند کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. په بریتانیا کې به د رواني ونې د پنځشنبې ورځې ټولبان یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو مخکې تر دې. پیژندل شوی بریتانوي فلمی لوبغاړی شان کانری د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بانډ لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانری یو د آسکر، درې د ګولډن ګلوبز او دوه د بافتا ایواردونه یا مډالونه ګټلې دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانری چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند و تر ډیره د جیمز بانډ په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول لکبله ډیر مشهور و. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ تسترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی و چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې دې خبر خواشینی کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کانری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کانری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی وو، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یو لوی ستوري بدل شي. فلمی ستوري شان کانری په 1988 میلادي کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یو آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړي وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کانری به د جیمز بانډ، سپر سپر و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کانری د جیمز بانډ د سپر سپر و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغو فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بانډ واقعي تصویر ګڼي.
شان کانری چې په 2000 میلادي کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاستوار یا نایټ لقب هم ګټلې وو، په هنري برخه کې د څو لسیزو فعالیت پر مهال یو د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
همغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس ورکړه.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تان څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډېر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې ووژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مو لیدلې وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسېدونکی صدیق الله وایي ډېر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پوه نه سي د ما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغۍ داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ سي درملنې ته، خو ځینې ناروغۍ سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه پوهېږي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور د سیزه بنا مریضې کم یا بنا مزوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کوي او تقریبا را څملوي، بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په درد نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پام ونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نه شي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي. نو بنا اندوی بیا د خپل خوړو نه، د خپل سکول د اوبو نه، او همدارنګ د خپل غذایی سیستم نه نوی خبر، بس دوی هرته چې مخته راځي هغه کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دوی توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګ یو تعداد ځوانان دي چې هغې شاقه کارونه کوي، هغې د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، سخت کارونه کوي، نو هغه بیا د هغې سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نه شي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغې بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی و وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سر پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 3 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار او چخه شو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بې غوري له وجې مري. د خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کی سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بې غوري لوجې یو پخه غوسه شو.
زمونږ دی یو د تروز یو یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تداوي په خوست کې بیا نه و، نو فلستر اور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړ نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو الته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چولای و هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دار ښکاري چې چاته ووایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میدا به خوږېدا بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې به ولی دا مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده کنی که دوی داسې ونه ورو ورو د مریضی لویږي.
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جې را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندي
گرزی یا لوٹلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلی یا کوم نوشابه به اخلی استفاده کی هغه دغه سی امراض او سبب گرزی کوم ځوانان چې ورزی اولدین استفاده کی دغه سی عواقب ته بیا دون فکر نه کی چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونکړي
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کېږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي ورولا ته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کېږي مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي نو ځوانان باید داسی مرزونه باید پټ نکی او وای چې وروسته دغه سه حالات په تعقیب راضی دی واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګی هغه ته واده کی بل اخر دای په دغه سه یو مشکل باندې اخته کیږي داسوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سه امراض یو مثال ما ورک ځوانان باید خپل مرزونه په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
السلام علیکم د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشې شوه ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه د ملي شورا له رخصتې وروسته جمهور رئیس غنی تقرینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولس جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول چې د 1396 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوس د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي خو د ولس جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولس جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي آیا دا طرحه به د ولس جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب خرغلی، ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویش د قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده، لبه د مرغه چې حقوقي خلاکیه د حقوقي معلوماتو په خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګې لمړی باید ولسی جرګې بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشي کړي. نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقدیمي سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمې ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسیون جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نه وروسته بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقدیمي سند د خپل نهایي مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنی هي مسله پوره کړل. لکه څنګه چې په درېګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې معنی کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات کو خلک قرار لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراټیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحاتو په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب سره
لمړی خدا ته چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي، درسته خبره ده. اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بلې ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي، خپل نهایي مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګې به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایقو پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قاعده ښیي چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. او زه فکر کوم چې بده کې هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړی دي، د لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي،
نور موارد چې تعدیل شوي نه وسي هغه کېدلی شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو یې پوره کړی دی، د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه، ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بالاخره مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوي نه وي هغه لپاره اړتیا شته او هغه د هغې لپاره لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پوره کړي اوسي، د لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسله استاد، دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د ثبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته ویش پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې یو میلیون ذات کسانو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدېږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسایل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډیره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېل شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1 میلیون څخه پاس 1 میلیون تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سوپری پرې کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاه نه باید وګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاه نه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره د یو غیر قانوني عمل لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې د یو ښې حکومتولۍ اساس کېښودل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایاو یا هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان به اتم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمه ایز هیوادونو کې سره مخالفت لري، او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یا د سیمه ایز هیوادونو په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وځي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی، و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله، بده مرغه چې دوی د حقوقي نگاهي موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوقو هم نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، بنان حقوقوان په دې پیږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکي په او د قانون په خلاف باندې، که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمتي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې یا داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوی ماته ښکاري. نو هغه نه خو زه فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته، موږ باید قانون ته رجوع وکړو، وکیلان باید قانون ته تسلیم شي.
تاسې د خپلو خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شی کېدای شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت ښودل کیږي؟
دغه سلوخ کلن ناورین بحران د له بده مرغه د افغانستان د تجربې لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخره دا ولاړه ده. سیمه ایز هیوادونه ګاونډي هیوادونه تل هڅه کوي تر څو موږ وویشي، او د دې ویش د افغانستان تفرقې پر اساس باندې خپلې ګټې رامنځته کړي. نو اوس ماته څه ښکاري، داسې د سیاسي رنګ داده چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل ځینې الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي، سم دي چې دا د ټولو ولسي جرګې غږ دی، په دې شکل نه دی. د حالاتو معلومیږي چې دوی بل اخره نور خلکو ته وفادار دي او هغه ګوندي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دوی ما خبر داده چې دا افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری، کله چې منګ پنړی په تاریخ کې پنړی کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګونو، بیا د ولسي جرګې دغه پردیپال وکیلان هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هانتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
یا مولا کلا لزلمی کلی نخالی مخیالی بچاتا ور بنو نا جوڑوینا